السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. دا خبرونه یو ساعته ده چې بیلابیل راپورونه پکې اوریدلی سي. دوشنبه ده، د وږي اسنبلې شلمه، د سپتمبر یولسمه. په پیل کې خبرونه. د زده کړې د فعالې او د نوبل د سولې جایزې د ګټونکي ملال یوسفزی پلار ضیا الدین یوسفزی له یو شمېر هغو افغان ښځینه فعالانو سره یوځای سو چې په جرمني کې د نه خوړو اعتصاب کړی. ښاغلی یوسفزی پرون یکشنبه په خپله ټولنیزه شبکه ایکس کې له خپل یوه تصویر سره لیکلی چې د جرمني کولن ښار ته ځي چې د ده په وینا د زړورو افغان ښځو له غذایي اعتصاب سره یوځای سي. هغه زیاته کړې چې له نړیوالې ټولنې غواړي افغانستان د هغه ځای په توګه وپیژني چې پکې جنسیتي اپارتاید حاکم دی. د جرمنی په کولن ښار کې د یو شمیر افغان ښځو دغه اعتصاب د سپتمبر پر لومړۍ نیټه پیل شوی چې تر اوسه دوام لري. دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې سخت چلندونه د جنسیتي اپارتاید په توګه په رسمیت وپیژني او د طالبانو د حکومت پر چارواکو سخت بندیزونه ولګوي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلي چې که په افغانستان کې زیانګالو خلکو ته مرستې ونه رسیږي، د دې هیواد میلیونونه وګړي به پر روان ژمي کې خپلو سیمو پرېښودو ته اړ سي. د دې پروګرام د کاناډا څانګې پرون په خپله ایکس شبکه کې د افغانستان لپاره د دې پروګرام د عملیاتي مشرې هیسیو ویلي یو ویډیویي پیغام هم خپور کړی چې نوموړي پکې ټینګار کړی د افغانستان په میلیونونو وګړي د را روان سخت ژمي لپاره تیاری نه لري. هغې له بسپنه ورکوونکو هیوادونو غوښتنه کړې چې هر څومره ژر چې کیدای سي د خوړو له نړیوال پروګرام سره د $1 میلیارد مرسته وکړي تر څو وکولی سي په افغانستان کې 21 میلیونو زیانګالو وګړو ته بشري مرستې ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره اوچا وایي روان 2023 کال د بودیجې شدید کموالی د دې سبب سوی چې 3000 کسان لومړنیو روغتیایي خدمتونو او تغذیه ته محدود یا هم هیڅ لاسرسی ونه لري. د دې ادارې د افغانستان څانګې پرون یکشنبه په خپله ټولنیزه شبکه ایکس کې لیکلي چې د مالي سرچینو د وچېدو په نتیجه کې دغه ورځ په هغو ولایتونو کې چې لومړیتوب ورکول سوی له 15 کلونو کم عمره شپږ ډیر زره او شپږ سوه ماشومان د تغذیه د پیاوړي کېدو لپاره د خوراکي موادو له بستو پاتې سوي دي. د اوچا په وینا که د بودیجې کموالی دوام وکړي د دې خطر سه چې 103,000 ګرځنده روغتیایي او د تغذیه مرکزونه په افغانستان کې وتړل سي. د اوکراین چارواکو پرون وویل چې د دې هیواد په ختیځ کې د روسیې په بریدونو کې دوه بهرني مرستندویان وژل سوي او دوه نور ټپیان سوي. د راپورونو له مخې د دغو بهرنیو مرستندویانو پر موټر وړمه ورځ چاسیو یار ښار ته نږدې د روسیې لخوا برید سوی و. د روډ ټو ریلیف مؤسسې په یوه اعلامیه کې ویلي چې په وژل سوو بهرنیو مرستندویانو کې یو یې کاناډایی او بل هسپانوی دی او ټپیان هم د جرمني او سویډن اتباع دي. روسي چارواکو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. روسیې په دې وروستیو کې د اوکراین د پلازمینې کیف په ګډون د دې هیواد پر ختیځې سیمې بریدونه زیات کړي. په مراکش کې د جمعې ورځې د زورورې زلزلې په نتیجه کې د مړو شمېر پرون یکشنبه 2122 ته ورسېد. په دغه هیواد کې ژغورونکي لا هم تر نړېدلو ودانیو لاندې په نورو ژوندیو پاتې سوو کسانو پسې د پلټنې عملیات پر مخ بیایي، خو په ځینو غرنیو سیمو کې د دوی کارونه له خنډ سره مخامخ سوي دي. اټکل کېږي چې د مړو او ټپیانو شمېر به لا پسې زیات سي. د مراکش د کورنیو چارو وزارت د پرونیو شمیرو له مخې په دې زلزله کې د ټپیانو شمیر 2421 ته رسیدلی دی. د مراکش په مراکش نومې سیمې کې خلکو تیره شپه هم په خلاصه فضا کې تیره کړه. د اسرائیل یوې ورځپاڼې راپور ورکړی چې د اسرائیل د استخباراتي ادارې مشر پرون ویلي د ایران لخوا روسیې ته د میزایل ورکولو هڅې شنډې کړی سوي دي. د موساد ادارې مشر ډیوید بارنیا په اسرائیل کې د تروریزم ضد کلنی کنفرانس ته په وینا کې د توضیحات ورنکړل چې د میزایل ورکولو دغه حادثې څنګه او د چا لخوا ټکانې سوي دي. هغه د جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي، زه داسې احساس کوم چې ډېر ژر به نورې موافقې هم شنډې سي. روسیه د میزایلو په ګډون د نورو مهماتو ترلاسه کولو لپاره د ایران او شمالي کوریا په څیر متحدانو ته مخه کړې ده. د لویدیز بندیزونو د روسیې د محلي تولیداتو د سرعت مخه نیولې ده. په همدې حال کې ټاکل سوی چې د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون په راروانو ورځو کې روسیې ته سفر وکړي او احتمالا هلته به د وسلو په اړه موافقې هم لاسلیک کړي. د دې ترڅنګ ایران د شاهد په نوم په سلګونو بی پیلوټ الوتکې روسیې ته ورکړي چې د اوکراین پر بیلابیلو شهرونو په بمباریو کې کارول سوي دي. خبرونه مو د شپږو بجو په خبرونه کې واوریدل. په څو شیبو کې د راپورونو په برخه کې اوري. نن پر امریکا د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 18مې د تروریستي بریدونو 22 کاله پوره شول. د دغو بریدونو وروسته امریکا په افغانستان کې جګړه پیل کړه چې نږدې 40 کاله یې دوام وکړ.
کچری د تروریستي ګروپونو شتون اوسنی حالت وګورو، هغه ته په کتو زه فکر کوم چې دا کامیابی 100% کامیابی نه و.
ځینې افغانان وایي چې د سالنګ لوی لار دی په اساسي ډول ورغول شي.
اوس د سالنګو کې چې موږ تیریږو دومره دوړې چاته دوړې خاطره زیاتره موټر دی ټول خلک خبرې چاته لاندې وغورځېدل.
په بدخشان کې د ځمکې شوهیدو قربانیان اوس هم تر خیمو لاندې په بد وضعیت کې شپې سبا کوي. د کندهار اوسیدونکي وایي چې د اوبو کمښت یې ژوند تریخ کړ.
په ټکسي موټر کې دا ډبې راوړم، دلته یې ټکوم، بیا د جې ځای وړم. د جې ځای اوبه خامخا راشي، ګاډیانې پر ډېرې
د فرانسې ولسمشر د بنګلادیش پلازمینې ډاکا ته تللی دی. د سپتمبر د 18مې په مناسبت یو مفصل راپور هم خپرو. د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د خپرونې په دویمه نیمایي کې اورېدلی شئ.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ورزو د راپورونو برخې ته. نن د امریکا پر متحده ایالاتونو د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 18مې د تروریستي بریدونو 22 کاله پوره شول. هغه جګړه چې د امریکا متحده ایالاتونو له دغو بریدونو وروسته په افغانستان کې پیل کړه نږدې 40 کاله دوام وکړ. په افغانستان کې د امریکا لخوا د تروریزم ضد جګړې ته د 2001 میلادي کال د اګست په پای کې هغه وخت د پایتخت کې کښېښول سو چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل او طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړه. نور تفصیل په دې راپور کې.
امریکایي متقاعد جنرال فرانک مکینزی چې په افغانستان کې د دغې جګړې د پای ته رسولو چارې سنبالولې، په دې باور دی چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن تګلارې یوه لویه تېروتنه وه چې د ده په خبره تاریخي پایلې به ولري. د امریکایي ځواکونو د مرکزي قومندانۍ یا سینکم دغه پخواني قومندان دغه څرګندونې له امریکایي فاکس نیوز سره په تازه مرکه کې چې د شنبې په ورځ خپره شوې کړې. نوموړي ویلي د ډېر خواشینۍ په دې دی چې ولې دغه جګړه په افغانستان کې دا ډول پای ته ورسېده. جنرال مکینزی وایي له افغانستانه د وتلو لومړنۍ پریکړه غلطه وه او زیاتوي د خپلو محاربو ځواکونو د ایستلو په اړه له پریکړې سره سم مو ونه شو کولی چې له افغانستان خپل ټول خلک، د سفارت پرسونل، خپل امریکایي وګړي او له خطر سره مخ افغانان وباسو. د جنرال مکینزی په باور جدي تېروتنې مستقیمن د 2021 کال د اګست میاشتې پیښو ته زمینه برابره کړه. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر لا بشپړ شوی نه و چې د اګست په 15مه طالبان کابل ته ننوتل او د همدې میاشتې په 16مه د کابل په هوایي ډګر کې په یوه انتحاري برید کې 14 امریکایي سرتیري او شاوخوا 170 افغانان ووژل شول. که څه هم مکینزی په دې اړه چې له افغانستان نه وتل به څه ډول تاریخي پایلې ولري نور جزئیات نه دي ورکړي، خو یو شی چې ښکاره دی هغه دا چې طالبان چې امریکایي لومړنۍ واکمنۍ په 2001 کال نسکوره کړې وه او د پاتشونو په وړاندې څه کم 2 لسیزې جګړه مخته یوړه بیرته پر افغانستان واکمن شول. طالبانو چې د سپتمبر د 18مې د حملې اصلي طرح د القاعده مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه. د دې شبکې دوهم مشر ایمانه زواهری د 2022 کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. په کابل کې د القاعده د دغه مشر له اوسېدو سره د طالبانو د هغې ژمنې په اړه پوښتنې راپورته شوې وې چې د 2020 میلادي کال د دوحې په تړون کې له امریکایي لوري سره کړې دي. طالبان باید له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې متحدو ایالتونو او نورو متحدینو ته یې ګواښ متوجه کړي. د دغه تړون څو اساسي موارد دي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو او واک ته د طالبانو له بیا رسېدو سره په دې وروستیو کې په دې هېواد کې د القاعده په ګډون د شاوخوا 40 ترهګرو ډلو د حضور راپورونه ورکړل شوي دي. ځینو امریکایي جګپوړو چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې د امریکا د استخباراتو وروستۍ څېړنې ښیي چې لرې بریښي چې القاعده دې نوره وکولی شي چې په افغانستان او پاکستان کې بیا ځان احیا کړي، خو د اسلامي دولت ډله یا داعش یې یو ګواښ بللی دی. دغه څرګندونې دو جګپوړو امریکایي چارواکو چې نومونه یې نه دي په ډاګه شوي د تېرې جمعې په ورځ خبرلاند ته کړې دي. امریکایي سی این این تلویزیون په خپله ویبپاڼه کې په یوه مطلب کې ویلي چې یو چارواکي خبرلانو ته ویلي چې د دې امکان چې القاعده دې وکولی شي له افغانستان یا پاکستان متحدو ایالتونو ته ګواښ متوجه کړي په وروستیو لسیزو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلی. هغه ویل یو ولادت د دې چې افغانستان امریکایي ځواکونه وتلی او القاعده خپل هدف چې هغه په نخ کړی لاس ور کړی او بل دا چې د 2022 کال په جولای کې د شبکې د مشر ایمن زواهری په وجل کې دوسره د شبکې د مشر تابو ولتی او ستراتیژیک لارښود لاس ور کړی دی. پښتنه دا چې آیا په تیرو څه باندې 12 کال قاعده شبکه پر اختیار دومره ځپل شوې چې نور لسیمې امریکا ته ګواښ نشي پیښولی. د سیاسي چارو افغان شنونکی حکمت اعظمي وایي په تیرو څه باندې 12 کې د القاعده د مشرانو په ګډون د دې شبکې مهم غړي یې له منځه وړل شوي خو دغه شبکه بشپړه له منځه نه ده وړل شوې. د ښاغلي اعظمي په باور د امریکا لپاره دا مهمه وه چې د القاعده هغه مشران چې پر امریکا د سپتمبر د 12 په بریدونو کې لاس درلود له منځه یوسي خو دا چې د تروریزم په وړاندې د امریکا جګړه د بشپړه بریالۍ وبلل شي دی په دې شک کوي.
دا چې موږ دا وایو چې د تروریزم هغه ټول نتورک او هغه تهدید د منځه تللی اوسي زه فکر کوم دا به محاسبه یو نه کې اشتباه وي. که چیرې د تروریزم او تروریستي ګروپونو شتون وسانی حالت وګورو هغه ته په کتو زه فکر کوم چې دا کامیابی 100% کامیابی نه و. وسن د تروریزم او تروریستو ګروپونو جدي تهدید امریکا او نړۍ ته متوجه دي.
متحده ایالات چې اوس په افغانستان کې په وزي حضور نه لري یا کولی شي له دې هیواد یا سیمې څخه د تروریستي احتمالي ګواښ مخه ونیسي. ښاغلی اعظمي په دې نظر دی چې 2023 کال هغه د 2020 کال نه دی او زیاتوي هغه مهال که امریکا په دودیزې جګړې سره د تروریستي ګواښ د له منځه وړلو هڅې پیل کړې اوس نوې ټکنالوژي لري چې له لرې واټن څخه کولی شي احتمالي ګواښ له منځه یوسي. یو بیلګه هم د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په ذریعه په کابل کې د القاعده د مشر د ځایناستي ایمن زواهری وژل کېدلو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د تیرې زمري میاشتې په لومړیو کې په یو څیړنیز راپور کې ویلو چې القاعده شبکه تر اوسه په افغانستان کې فعاله ده او د لوړ پوړو طالب چارواکو په ملاتړ په ځینو دولتي ادارو کې هم نفوس کړی دی. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هغه مهال دغه راپور له حقیقت لري بللی او ویلي و چې حکومت القاعده شبکې سره هیڅ اړیکې نه لري. مجاهد یو ځل بیا ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت به هیچ چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د بدخشان په یمن ولسوالۍ کې د مځکې شوهیدنې قربانیان اوس هم تر خیمو لاندې د خلکو په کورونو یا هم په دښتو او غرونو کې خرابد حالت کې شپې سبا کوي. ځای اوسیدونکي او د طالبانو حکومت سیمه ایز مسؤولان وایي چې سیمه اوس هم له ګواښ سره مخامخ ده.
د بدخشان په یوان ولسوالۍ کې د ځمک خویدنې یو قرباني حسیب الله وایي چې اوس هم سیمه له ګواښ سره مخ ده. هغه دغه راز وویل د ځمک خویدنې له پیل څخه څو ورځې تیریږي خو د دغې پیښې قربانیان لا هم د سرپنا لپاره مناسب ځای نه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د ځایي خلکو شاوخوا سل جریبه ځمکه ویجاړه شوې. څو لوی کلي چې شمېر یې له 1500 تر 1600 پورې رسېده له جوماتونو سره په بشپړه توګه ویجاړ شوي. څو زره میوه لرونکې او غیر مثمره ونې هم له منځه تللې. اصلي او فرعي لارې چې دوه درې کلي ورسره تړل شوي وو له منځه تللې. خلک په خطر او اندېښنې کې دي. خوراکي توکي او د سون توکي نه لري.
په بدخشان ولایت کې د طالبانو حکومت د سیمه ایزو مسؤلینو د معلوماتو لمخه د غزلزله او زمک خویدنه د بدخشان ولایت د یاوان ولسوالۍ د یادنیل او مرچ په کلیو کې رامنځته شوې ده. د دوی په وینا د یاد پیښې په پایله کې له 30 تر 50 کورونو په بشپړه توګه او څه باندې 350 نور کورونه په جزوي توګه ویجاړ شوي دي. د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس معز الدین احمدی ازادي راډیو ته وویل د پیښې سیمې ته څیرمه د 3 نورو کلیو د ویجاړېدو احتمال شته. هغه د دغې پیښې له قربانیانو سره د مرستې په اړه وویل
تر دې دمه زموږ مرستندوی ډلې سیمې ته تللې. سیمه د هلیکوپټرو په واسطه سروې شوې ده. ان شاء الله موږ د لا زیاتو مرستو اراده لرو او موږ اراده لرو چې ټولو هغو کورنیو ته چې له کلي څخه کډه شوي او خپل کورونه پرېږدي د استوګنې ځایونه برابر کړو.
د بدخشان په یاوان ولسوالۍ کې د دې پیښې یو تن عیني شاهد محمد شاه له قربانیانو سره شوې مرسته کافي نه بولي.
دریش پیوش وی چې په دې غرونو کې د دوی ځینی تور سره د خلکو کورونو د خپلوانو کورونو او جماعتونو ته انتقال شو او یو برخه په دې غرونو او دښتو کې د شپې په اخلي او د ورځې په ګرمۍ کې اوسېدل.
دا ازمک خویدنه د تیرې چهار شنبه پورز لا یوې زلزلې وروسته پیل شو چې د سیمې خلک او د طالبانو ځایي چارواکي لا هم د دوام په اړه اندېښمن دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
افغانستان په شمالي ولایتونو کې ځینې ځایي اوسیدونکي او موټر چلوونکي وایي چې د سالنګ تونل رغونه دي په اساسي ډول ترسره سي. دوی انتخاب کوي چې په تیرو شلو کلونو کې هم هر کال په میلیونونو ډالره د سالنګ لوی لارې پر بیا رغونې لګول سوي، خو دغه لارې بیا هم په اساسي ډول نه ده رغول سوي.
د شمال ختیځ او شمال ولایتونو ګڼ شمیر موټر چلوونکي او وستونکي د سالنګ تونل د بیا رغونې او ترمیم کار څخه هر کلی کوي. دوی د دې ترڅنګ چې د سالنګ تونل د بیا رغونې د کار پیل لامل خوښي څرګندوي، دغه راز د طالبانو په سرپرست حکومت غږ کوي چې د سالنګ لوی لار په اساسي ډول ورغوي ترڅو بیرته خراب نه شي. څلوېښت کلن محمد عارف چې له پنځلس کالو راهیسې د کندز کابل ترمنځ د سورلۍ موټر چلوي، هغه ازادۍ راډیو ته وویل:
په کار باندې خو موږ خوشحاله یو، خو په شرط دې چې دا کار صحیح کار وشي او زر خلاص شي. دا اوس د سالنګو کې چې موږ تیریږو دومره دوړې دي، چا ته دوړې خاطره زیاتره موټر دي، ټول خلک خبر دي چا ته لاندې وغورځېدل. څوک چې محصول دي موږ دې نه دفاع کوو چې دا کار په صحیح توګه وشي. او
دوی انتقاد کوي چې په تیرو شلو کلونو کې هر کال د سالنګ لوی لار رغول کېدله، خو د کار له بهر څخه د چارواکو نه څارنه، د اداري فساد موجودیت، د قراردادي شرکتونو درغلۍ او له بې کیفیته موادو کار اخیستل دا څلور هغه لوی لاملونه وو چې دغه لویه لار به په موقتي ډول ورغول شوه، خو د دوه درې میاشتو په تیرېدو سره به بیرته کنډو کپرک شوه. د تخار ولایت یو وستونکی پنځوس کلن میراغا چې له دیرش کلونو راهیسې د تخار کابل ترمنځ موټر چلوي وایي:
دا حکومت دولت دغه کې جوړ کړه، ودان صحیح کینه صحیح نه بود، دغه نه بود، هر دقه تیاک سلام دوام نه
کړ. د پخوانی حکومت پر مهال هر کال په میلیونه ډالر د سالنګ د ترمیم او بیرغونی په پلمه لګول کیدل، خو چارواکو د کار کیفیت ته توجه نه کوله او خپل جیبونه ډکول. نو په پایله کې با سرک له پرانستلو وروسته بیرته کندو کا پر شو. موږ د وسنی حکومت له چارواکو غواړو چې د سالنګ تونل په اساسي ډول ورغوي.
ګل رسول چې له پنځویشت کلونو راهیسې د کندز کابل ترمنځ د سورلۍ لوی موټر چلوي، هغه د سالنګ لارې په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
دغه اوس فعلاً زموږ لپاره لس ساعته لار ده، لس ساعته. که دغه سړک جوړ شي دغه لاره موږ ته پنځه ساعته کېږي، چې هغه ډېر پکې لټېرګي وکړي او ډېر پکې سلو لاړ شي، شپږ ساعته کې موږ باید کابل ته ورسېږو او دمراستي وکړي، تفریح وکړي پکې، او شپږ ساعته موږ ته دغه لاره په طبیعت باندې بسته ده چې کېږي راته.
د دوی په خبره چې د سالنګ تونل بیا رغونې سره به د پلازمینې کابل او شمالي ولایتونو ترمنځ د لس ساعتو مزل به شپږ ساعتونو ته راکم شي، او ترڅنګ به یې د ترافیکي پیښو مخنیوی هم وشي. د بلخ ولایت یو وستونکی دیرش کلن احسان الله وایي:
مشکلات زیاد به تاله ورکاری کده، خامار و گراری ها را بین شکن در تونل غیر داخل شکن.
لکل راهیسی چی ده سالنگ پر لوی لار ده بیر غوانی کار پیل شوه، اوس سڑک هوار شوه ده. موگ هیل لروچی چارواکی ده بیر غوانی لبهیر سخه پا جدی توگه چارنه وکری ترچو دغه ترانزیتی لار پا اساسی دول ورغبل شی.
ده روان کال ده زمری میاشتی لدیار لسمی نیتی رئیسی ده سالنگ لوی لارې پر اتیا کیلومتره سړک د بیا رغونې او ترمیم کار روان دی. له تیرو دوه ورځو راهیسې دغه لوی لار د هر ډول ترافیکو پر مخ تړل شوې ده، ځکه د سالنګ تونل کې د کانکریټ اچونې چارې روانې دي. د چارواکو د معلوماتو له مخې اوس مهال موټر چلوونکي او مسافر کولی شي د پروان ولایت اړوند د شیبر درې او دغه راز د پنجشیر ولایت اړوند د خواک کوتل لارو له شمال څخه کابل ته او له کابل څخه شمالي ولایتونو ته تګ راتګ وکړي.
د کندهار اوسیدونکي د اوبو د کمښت سره مخامخ دي، او دا ستونزه ورځ تر بلې په پراخېدو ده. د دې ولایت اوسیدونکي اړ سوي چې د اوبو راوړلو لپاره څو کیلومتره مزل وکړي. دا هم راپور
د کندهار ښار د نهمې ناحیې اوسیدونکي سمیع الله هر ورځ د خپل کور لپاره دوه کیلومتره لیرې د اوبو له یوې خیریه ذخیرې څخه د څښاک پاکې اوبه وړي. دې دا چاره په خپل ټیکسي موټر کې ځکه ترسره کوي چې کور یې لیرې دی او هر ځل د لاسي کراچۍ په واسطه نسي کولای. سمیع الله وایي د اوبو راوړل یې د ژوند یو ستونزه ده او د کار او روزګار څخه یې هم ایستلی دی.
د اوبو ډېره زیاته ستونزه لرو، برمې مو اوبه نه لري، نو په دې خاطر مې ټیکسي موټر ته درول دي. په ټیکسي موټر کې دا ډبې راوړم، دلته یې ټکوم، بیا د جې ځای وړم، جزای او بخام خا رشی گادیانی پر دیری نو خواری پاتی گرد ورس دل تر پنی چیرس نو دیر زیات مژد بوستن زلرو بلو علیکی
د سمی اوله پشان د کندهار شهر نور وسیدونکو هم د تشاک د پاک او بوله سخت کمش سره مخ دي او ماشمان ځوانان سپنجری او ان شدي هم مجبور دي چې کورونه ته په لاسی کراچیو کې وبراوړي. خلک وایي د کندهار په ډیرو سیمو کې ژوري او نیمه ژوري څاګانې مخ په وچه دودي او دوی د تشاک اوبو د ترلاسه کولو په خاطر ساتونه ساتونه د اوبو ذخیرو ته په نوبت ولاړ وي او یا له ډیرو لیرو سیمو د تشاک اوبه چمتو کوي.
دا دربدر ولس دا کند ویتمان دا سپینجر وزوانان لوی او کوچنیان نر او ښځه ټول د بې پلاس کې په کوڅو کې ګرځي په اوبو پسې چې یو څاڅکی اوبه د خوراک او د اوداسه او یا د جامو د منځلو د پاره نشي پیدا کولای.
د اوبو سره داسې په تکلیف وروړه چې د ورځې اووه وارې اته وارې خامخا موږ په اوبو پسې راوځو چې د اوبو د ستونې سره مخامخ یو. ګرده ورځ په بیکاري راباندې شیرې چې پر دغه اوبو چې اوبه نه لرو برمې مو خرابې دي وچې دي. حکومت مو دا غیلې ده چې موږ ته برمې راوړي او اوبه راکړ چې نلونه راته راوړي وروړه.
د کندهار سندیزی حوزې ریاست څونی وړاندې معلومه کړې و چې د کندهار شهر اوبه یوازې د تیر کال راهیسې وجې سانتي متره کښته سوي دي. د دغه ولایت د اوبو رسول ادارې تخنیکي مسؤل نیاز محمد مسلم وایي د شهر د 8000 کورنیو څخه 9000 کورنیو ته د شبکو له لارې پاکې اوبه رسولي چې شاوخوا 15000 نورو کورنیو ته به په نږدې وخت کې اوبه ورسیږي.
اوس په شهر کې تقریبا شپږ دانې پروژې تر کار لاندې لرو چې یوه د ارغنداب پروژه ده. د ارغنداب څخه اووه نیمې ناحیې ته اوبه راولو چې ممکن بیا د ولسمې ناحیې ته هم وکولای شو چې اوبه ورکړو. تر څنګ په اووه ناحیې کې دوه دانې پروژې لرو چې یوه تقریبا نیو پیسه د تکمیل ده او بله اتیا پیسه د تکمیل ده. د هغه څخه وروسته په لسمه ناحیه کې موږ پروژه لرو اوس تازه په کار شروع شوې ده او په پنځمه ناحیه کې پروژه ده چې هغه هم تقریبا نیو پیسه د تکمیل ده فقط یو پیسه کار پاتې دي.
له ښار ورهاخوا په ولسوالیو کې وضعیت تر دې هم خراب دی او آن یو شمېر اوسیدونکي د اوبو د نشت له کبله له یوه ځایه بل ځای ته کډه سوي دي. کندهار کې هم د ډیرو نور ولایتونو په څیر د تشاک او کروندو لویه برخه اوبه د ژورو څاګانو په وسیله چمتو کیږي چې له کبله یې تر ځمکې لاندې د اوبو سطح کښته سوې او ډیرې څاګانې یا وچې سوي او یا هم د وچېدو له خطر سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. اوسم یو بهرنۍ مسأله. د فرانسې ولسمشر په هند کې د جیشل ډلې په سرمشریزه کې تر ګډون وروسته د بنګلادیش پلازمینې ډاکا ته ورسېد. ویل سوي چې دا په څه باندې دریو لسیزو کې لومړی وار دی چې د فرانسې یو ولسمشر دې هیواد ته سفر کوي. دا راپور پر همدې مسألې دی.
د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون د سپرلۍ الوتکه پرون ماښام د پلازمینې بنګلادیش په نړیوال هوایي ډګر کې کېناسته. د ماکرون هرکلی ته د بنګلادیش صدر اعظم شیخ حسینه هوایي ډګر ته ورغلی و. د جرمني د خبري اژانس د راپور له مخې ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر او د بنګلادیش صدر اعظم به نن دوشنبه په غونډه کې د سوداګرۍ، پانګونې، قانوني مهاجرت، امنیت، پایداره پرمختګ او د اقلیم د بدلون د اغیزو په ګډون پر یو لړ موضوعاتو خبرې وکړي. تمه ده چې بنګلادیش ته د ماکرون په دې سفر کې د دواړو لورو ترمنځ څو قراردادونه هم لاسلیک شي، خو تر اوسه په دې اړه رسما څه نه دی ویل شوي. د بنګلادیش د بهرنیو چارو وزیر مسعود بن مومن د هیواد د ماکرون له سفر د مخه ویلي چې د فرانسې یو جګپوړی مشر له درې لسیزو وروسته د هیواد ته سفر کوي چې هغه د دواړو هیوادونو لپاره ډیر مهم دی. وروستی ځل د فرانسې د وخت ولسمشر فرانسوا میتران په 1990 کال له بنګلادیش څخه لیدنه ترسره کړې وه. په ډاکا کې د فرانسې سفارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې بنګلادیش ته د ایمانوئل ماکرون سفر د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا لپاره یو فرصت دی. د اعلامیې له مخې بنګلادیش د فرانسې په مرسته په چټکۍ د اقتصادي ودې په حال کې دی. د راپور له مخې بنګلادیش او فرانسه له نړیوالو ننګونو سره مخامخ دي چې یوه بیلګه هم د اقلیم بدلون دی چې دواړه هیوادونه په دې برخه کې هم نظر دي. د فرانسې سفارت دغه راز ویلي بنګلادیش د اقلیم د بدلون یو زیانګاله هیواد دی او پرله پسې سیلابونه د هیواد ته زیانونه رسوي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون به په دې سفر کې یو ځل بیا د خپل هیواد د ملاتړ پر ژمنې ټینګار وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د سپتمبر 9 او 11 د افغانستان لپاره خورا مهمې ورځې دي. لمړی ورځ چې د وژې اسمبلی لا تلسمی سره برابر ده. د مشهور جهادي قمندان احمد شاه مسعود لین دی چې د جمهوریت نظام پر مهال به د شهید ورځې په توګه منځل کېده. دا ورځ د ځینو کتونکو په باور پر امریکا د سپتمبر د 11مې د حملو پیلامه بلل کېږي. د دې ورځو ارتباط ته احمد تکل په دې راپور کې کتنه کړې ده.
د 2000 لومړی کال د سپتمبر په 9مه چې د تلې یا میزان له 13مې سره برابر ده، نامتو جهادي قمندان احمد شاه مسعود په داسې حال کې چې د هیواد د قلمرو پر څه د پاسه 90% طالبان واکمن وو، د تخار ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې ظاهرا له دو عرب خبریالانو سره د ټلویزیوني مرکې پر مهال د کمرو د چاودنې په نتیجه کې ووژل شو. له دې پیښې دوه ورځې وروسته د سپتمبر په 11مه په نیویارک ښار کې د نړیوالې سوداګرۍ د مرکز د دوو ودانیو او پلازمینې واشنگټن ډي سي ته نږدې د امریکا د دفاع وزارت د ودانۍ په ګډون په متحدو ایالاتونو کې یو شمیر اهداف د تختول شویو الوتکو په وسیله په نښه شول. متحدو ایالاتونو په دې تروریستي حملو د القاعده شبکې د هغه محل مشر اسامه بن لادن تورن کړ او طالبانو ته خبرداري ورکړ چې نوموړی چې هغه محل په افغانستان کې اوسېده امریکا ته وسپاري. خو طالبانو چې امیرالمؤمنین هغه محل مولا محمد عمر وو د بن لادن له سپارلو ډډه وکړه. له دې سره د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ د پرزیدو زنګونه وکړنګېدل، ځکه د امریکا د هغه محل ولسمشر جورج دبليو بوش د اکتوبر په 9مه په یو وینا کې وویل چې خپل ځواکونه ته پر افغانستان د بریټ امر کړی.
ګډ افټرنون اون ماي اورډرز د یونایټډ سټیټس ملټری هاز بګن سټرایکس اګینست القاعده ټیرریست.
مازګر مو بخیر، د امریکا پاوډز سما په امر په افغانستان کې د القاعده پر ترورستي کمپونو او د طالبانو د رژیم پر پوځي تاسیساتو د بریټ د پایل هدایت تر لاسه کړ. دا په دقت سره سنجول شوی حمله د دې لپاره پلان شوی دی چې د ترورستي عملیاتو د ځالې په توګه د افغانستان د کارولو مخنیوي وشي.
بشوویل چې د نړۍ شاوخوا څلوېخت وادونه په دې عملیاتو کې امریکا سره مرسته کوي. په کابل کې د شپې 8 بجې او 55 دقیقې وي چې د امریکا د لومړنۍ بمی 14 غاک واوریدل شو. د امریکا د پوځي عملیاتو په پایله کې د طالبانو مشران له افغانستان ووتل او نظامي و پرزید، او د القاعده شبکې مشر د هیواد په ختیځ کې د سپین غر د تورې بوړې له مشهور لارې پاکستان ته واوښت، چې په پټابات کې د امریکا د ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې تر وژل کېدو پورې حمل تاو. د امریکا له پوځي غل وروسته په افغانستان کې د شپږو میاشتو په مخه موقته اداره جوړه شوه چې مشري حمید کرزي کوله. موقت حکومت په لومړنۍ بیړنۍ لویا جرګه کې احمد شاه مسعود ته د ملي اتل لقب ورکړ او د سپتمبر 9مه یا د واګي 13مه د شهیدانو اونۍ ونوموله. له دې وروسته د جمهوریت نظام تر پرزیدو پورې به هر کال د مسعود د ترور ورځ د حکومت لخوا د شهید د ورځې په توګه منزل کېده، او د احمد شاه مسعود پلویانو به د کابل او نورو لویو ښارونو په لارو کوڅو کې د دې ورځې د منځنې په پلمه خپل پوځي زور نندارې ته وړاندې کاوه. د سیاسي چارو شنونکی د برلین د کلتوري ډیپلوماسۍ د پوهنتون استاد اسحاق اتمر د سپتمبر له 11مې وروسته د افغانستان تحولاتو ته د اشارې په ترڅ کې وایي چې د سپتمبر د 9مې او 11مې پیښې له یو بل سره تړلې دي.
دا چې امریکا افغانستان ته راغله او دلته شل کاله پاتې شو، دا د یو مخکینی پلان تر مخې ترسره شوی او ځینې نور شواهد هم داسې ښکاري. خپله ځینې امریکایي تحلیلګران هم دغه خبره مني چې د دغو دواړو ترمنځ یو مستقیم ارتباط موجود و.
د 2004 کال د اکتوبر په 9مه اسامه بن لادن چې هغه مهال لا ژوندی و په یو ویډیوي پیغام کې چې الجزیرې ټلویزیون خپور کړ د سپتمبر د 11مې د حملو مسؤلیت ومنه، خو پر دې پیښه د نږدې 22 کلونو تر اوښتو وروسته د مسعود د قتل عوامل لا هم تت پاتې دي. د 2000 لومړي کال په پای کې د حامد کرزي په مشرۍ د موقت ادارې له جوړېدو وروسته د دې قضیه په اړه د څېړنو لپاره یو کمیسیون ته دنده وسپارل شوه، او پر وروسته کلونو کې بیا بیا په دې اړه ډېرې ژمنې وشوې، خو د هغه نظام د واکمنۍ تر پایه د کتاب دا څپرکی بیا چا خلاص نه کړ. د احمد شاه مسعود ځینې نږدې ملګري وایي چې نوموړی دته د یو شمیر نږدې کسانو لخوا او د قدرت پر سر د لانجې د هڅو په ترڅ کې وشل شوی دی، خو په دې اړه کره شواهد هیڅ نه دی وړاندې کړي. د افغانستان د مقاومت ملي جبهه چې مشري احمد مسعود کوي، اوس چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شوی، د احمد شاه مسعود له نظر شورا څخه پاتې میراث دی. نظر شورا د نویمې میلادي لسیزې د شمالي ټالوالې په نوم د هغه ائتلاف برخه و چې د طالبانو د حکومت پر ضد یې جګړه کوله. د مقاومت جبهې یو غړي شمس الحق آریان فر له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د مسعود د قتل توطیه او د سپتمبر د 11مې پیښه د یو ځنځیر کړی وي.
در شهادت احمد شاه مسعود بدون شک طالبان نقش عملی
دا احمد شاه مسعود په شهادت کې بیل شک طالبان او عملی ونډه لرله. خدا پروژه تر دې ډیره لوی و، ځکه دا احمد شاه مسعود شتون د دې سبب کېده چې هغه لړۍ چې په افغانستان کې غرزونه او مرزونه درلودل نشو کولای دل تراشي. دا چې ویل کېږي ل دننه څخه وژل شوی هسي خبرې دي.
خغلی آریان فر وایي چې مسعود په خپلو ملګرو کې دښمنان نه درلودل، مګر د خغلی اتمر په باور مسعود د یو نړیوال پلان په اساس خو د خپلو ملګرو په وسیله وژل شوی دی.
احمد شاه مسعود د یو توطیې په نتیجه کې تورن شوی. دغه توطیه د لوی قدرتونو د خوانه وه، او البته د دې د ملګرو په همکارۍ دغه توطیه ترسره شوې. ځکه پس له دې چې دی وژل کېږي، د هغه نه تر دې ننه پورې هم کله چې د دې ملګرو هم په قدرت کې وو، د دې د دوسیې د تعقیب مسله هم داسې پټه پاتې شوې دی، او په دې باندې هېڅ بحث نه دی شوی.
د سپتمبر 9مه او 11مه نه یوازې په افغانستان کې د جهادي ډلو او په سر کې د پخواني شمالي ټلوالې لپاره چې په تیرو څه باندې دریو لسیزو کې د افغانستان په سیاسي ډګر کې لویه ونډه درلوده، بلکې د طالبانو لپاره چې هغه مهال پر دې هیواد واکمن وو هم خورا زیات اهمیت لري. سکل دا ورځ داسې مهال را رسیدلې چې طالبان واکمن دي، او پر افغانستان د واکمنېدو لپاره نه د مسعود د اوږدمهالو او ستراتیژیکو پلانونو څرک لګي او نه د هغې ډیموکراسۍ چې امریکا او متحد حکومت یې د سپتمبر د 11مې په نتیجه کې د نوي نظام تر راتلو وروسته د افغانستان لپاره غوښته.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي. یو خوشاله پلیټ ستاسو د سیاست اجتماع کړه، دا خو نه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی. تاسو ولې سلبوش
کچیر یو انجلی تل ورسته سوال شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
د هیلو وړانګا راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
سلامونه او ستړي مشي. په تیر ډرامه کې مو د تیر حال او راتلونکي زمانه په هکله خبرې وکړې. وزوارم تاسو ته د پولیو د واکسین د کاشت کیسه وکړم. په 1950 میلادي کال کې د ګوزان واکسین د جونا سالک لخوا د انسانانو د خیر او اختیار لپاره جوړ شو، او په 1953 میلادي کال کې مخکې له دې چې دغه واکسین ټولنې ته وړاندې شي، جونا سالک لومړی خپل ځان او خپل کورنۍ ته د پولیو واکسین تطبیق کړ. سو وی ازمایي په 1955 میلادي کال کې دا واکسین په لویدیس کې 1.9 میلیونه ماشومانو ته ورکړل شو. یو کال وروسته په 1955 میلادي کال کې د 1.9 میلیونه ماشومانو پایلې ترلاسه شوې چې په دوو ماشومانو کې یو هم د ګوزن په ناروغۍ نه وخته شوی. ګرانو اوریدونکو، زغوالم دی ډرامې په پای کې له تاسو سره په دې اړه خبرې وکړم. اوس راځي چې په ګډه ډرامه واورو.
سخت ستړی شوم یارانو. د ځوانۍ ساجبه دوران وي، ټول ورځ به مو کار کوو او مازیګر به مو ورزش کولو، ستړیا به خبرم نو، خو اوس ډیر زر زر ستړی کیږم.
نه نه مولوی صاحب، ماشاءالله اوس مې ډیر ځوانانو نه تکړی، دادای موږ سره سم مال یې په خدای.
مولوی صاحب، تاسو خو له ډیرې مودې وروسته ورزش پیل کړ. زوایم که څو ورځې پرله پسې ورزش وکړې نو لا به تکړه شي. موږ خو معمولا هر ورځ ورزش کوو، وجود مو ورسره عادت شوی.
څنګه مو خوښه ده چې څو شېبې همدلته دمه وکړو؟
والله چې ښه خبره دې وکړه مولوی صاحب، دا زموږ دمه ځای دی، تل همدلته دمه کوو.
بیا به نو همدلته دمه جوړه کړو. یاره خو ورزش بنی آدم بیرته له سره ځوانوي.
همداسې ده مولوی صاحب، ورزش سره د انسان ماغزه فعاله کیږي، د بدن ټول سیستم په فعالیت راولي، ځکه خو وایي سلیم عقل په سالم بدن کې.
ممکن خو د سالم په نامه څوک نشته. سنگینه امیده، هغه ورځ ستاسو په غیاب کې مو د فرهنګي مرکز د نوم په سر بحثونه وکړل.
ښه ښه مولوی صاحب، بیا مو کوم نوم ورته انتخاب کړ؟ او داسې ښکاري چې کلیواله ورته ډیر خوشحاله دي.
هو، زموږ او ستاسو د کلیوالو ټول بس په فرنګي مرکز دی، ټول ورته ډیر خوشحاله دي.
هو، او دا ډیره ښه خبره ده چې خلک د خپل کلی کور پرمختګ او اتحاد ته خوشحالیږي.
بالکل همداسې ده مولوی صاحب. د شکر ځای دی چې زموږ او ستاسو د کلي خلک، ښځینه او نارینه، د کلي او ولس د پرمختګ لپاره هڅې کوي.
اوهو، زموږ کلیوال بیچارهګان ډېر هڅه کوي چې په خپل ژوند کې مثبت بدلون راولي، خو ولس غریب دی، بیچاره دی.
همداسې ده
مولوی صاحب. ښه، ودنه ویل چې د فرهنګي مرکز لپاره مو کوم نوم انتخاب کړ؟
زموږ د بحث نتیجه دا شوه چې باید د یو ښه نوم لپاره مشوره او فکر وکړو، لا مو ورته نه دی انتخاب کړی.
ډیر ښه مولوی صاحب.
هو رښتیا، سنگینه زه له یوې بلې خبرې خبر شوم. مورکۍ دې غواړي چې د فرهنګي مرکز د جوړېدو لپاره خپله یو اندازه ځمکه خرڅه کړي، دا رښتیا ده؟
هو مولوی صاحب، دا خبره بالکل رښتیا ده. مورکۍ مې ماشاءالله ډیره سخی ښځه ده.
نام خدا، خدای دې ورته ډیره تیره ورکړي. دا سخاوت به زموږ کلیوال تر مرګه هیر نه کړي.
مور خو مور ده کنه، ځکه الله تعالی ورته دومره لوړ مقام ورکړی دی چې جنت د مور د قدمونو لاندې دی.
بېشکه مولوی صاحب.
بس نو، که د خدای تعالی رضا وه نور به د فرنګي مرکز د جوړېدو چارې له خیره سره پیل کړو. هر چا چې ژمنه کړې ده باید عملي کړي، نور ورته صبر نشو کولی.
واه واه، نام خدای دی وي، څوک کولا یو مزدار چای مو دم کړی والا.
ملک صاحب حضرت خانه، تا ته معلومه ده چې زه د چای ډیر شوقی یم او ښه چای څکم. ښه ملک صاحب، وده نه ویل چې موږ غریبان څنګه در یاد شو؟ لاره خو بده نه وي غلطه کړې؟
نه نه، لاره مې نه ده غلطه کړې، لږ کار مې درسره درلوده. ما ویل چې له نږدې نه پی باس او خبرې وکړو.
ښه دې وکړل ملک صاحب. وایه چې زه څه خدمت درته کولی شم؟
ملک صاحب، غونچه ګوله څخه راغلی وه، د هغې ورځې کیسه یې راته وکړه. ګومان کوم د واکسین پاک له تاسو سره څه جنجال کړی وو.
ملک صاحب، غونچه ګل خو ما په خپل کلي کې لانجه ورسره کړې وه، خو حیران دې ته شوم چې تا ته ولې درغلی دی.
یاره ملک صاحب حضرت خانه، د هغو وزګار خېلو خو دفاع مه کوه، خوش بیکار خلق دی، چندان دی کار خلق ندی.
دا سی بنوی مولوی صاحب، هغه خو ډیر ښه خلق دی او د خلکو خدمت کوي.
ملک صاحب، دا واکسیناتوران تاسو ته ډیر ګران ندی؟ ډیر یې نازوه، د ما په ګمان دوی خو د دورو په خلق هم ندی، هسه د ځان په عذاب کړی دی.
ملک صاحب، دا چې هغوی هر ډول خلق دی، مونږ یې څه کوو؟ مونږ او تاسو ته د هغوی د کار نتیجه مهمه ده، د کار ګټه مهمه ده.
کوم کار کوم گټا موږ ته کوم گټا رسولې ده پولې جوړ کړای خوان ځای جوړ کړای څه کړی دي
مولوی صاحب کدا واکسین په ګټو خبر شي نو یقین لرم چې په خپل و بکسه شاته واچوي او کور په کور وګرځي
یار ملک صاحب دا څه عجیب خبره کوي چې د سړي ورته خندار دا وایي چې دا واکسین کوم ګټ لري چې ته تر خبر یې هم موږ نه یو تر خبر اصل ځان نه لګیاي
ملک صاحب دا دوه څاڅکي واکسین زمونږ او ساسو ماشومان له وژونکو ناروغیو نه ساتي له ګزار نه ساتي او بل دا چې په دې واکسین زمونږ او ساسو یو افغاني مصرف هم نکيږي واکسیناتوران زمونږ کورونو ته راځي خو بیا هم تاسو ممانعت کوي
و ملک صاحب توبه وباسه شفا ورکونکي یوازې او یوازې الله تعالی ده دوه څاڅکي واکسین به څه دي چې بنیادم ته شفا ورکي
یار مولوی صاحب ډیر بڑا خبره ده وکړه
و مولوی صاحب د نړۍ ټولو دینی علما او فتوا صدر کړه ده چې دا واکسین حلال او روا ده ته ولې خپل خېټي خبرې کوې کالا تعالی مرس پیدا کړي نو دا وای مو ته پیدا کړي ده د خبرو سره د خپل اولادونو ژوند متبا کوي
ګوره ملک صاحب حضرت خانه کته دې ته خپای چې ما واکسینه تران لیکل نه شړل دي بس تر دې ورسره ده را ورځ راځي او ټول ماشومان ته د واکسینو کی صحیح شو
یار ملک صاحب لجبې د جار خدا چې دا شر وشکیږي ما خو سر په در شو واکسین دی واکسین دی ته وایه چې بل خبر مو نه دزده را دي شي
کور مو ودان ملک صاحب خدا چې دا موضوع حل شو زه به واکسیناتورانو او غونچګل سره خبرې وکم چې ملک صاحب ازغر خان خبره ومنله تر دې وروسته ورځي او ماشومان ته بیغمه واکسین نه کوي
دا خبر صاحب خیالي خو معلوم نشول چوری ولی را نقلل امیده
سنگینا گمان کام چه دی ورزو که دیر مصروفه ای لیوی خواد دفتر کارونا اولی بلی خواد واکسین کمپاین بلی دی فرنگی مرکز جوری دل طولی یوزای شول
از در نده غبار صاحب و خیالی پا اکل پختنه کام و ترا تا نوری کیسه کوی
غبار صاحب نه نرازی اغا دغه معلومات را لگلی دی چه باید موگا و تاسوی لکلیوالو سر شریک کن
ریختیا بایی؟
هو غبار صاحب تای رئیس ویلی چه تا نور دی کمپاین لپاره مورزا او لابراتوار کی ووسا او خیالی دی ولسوالی بازار تا تلاله کم چالن دی فلم برداره و اکاسه چلز دا کوی او خیالی ویل غوارم چه سم مسلکی کام را مایند شم
خا دا خو خا خبره ده خیالی لکه چه بیا خیال پلا وحلی دی خدای دی همت ور کی چه زده ای کی دا خو خا کار دی خانو درزه چه پیلی کل خیر سره
سمه ده زکه چه خلق پتمه دی
پسترگو بسم الله بای کو
صبر چیز ده لاسپیکر چالان کن ده خسی
دوستان و اونونو سموک سلامونه و نیک هیلی اومنه موگ راغلو چه تاسو درانو دوستانو تا ده گزان پاکنه لکشان دی معلومات دار کن سو ستاسو کلانی ما شمان خدای وکړه په گزان او نورو نالوغی اخته نشی اوز با سنگین تاسو تا معلومات دار کی
درانو و قدر منو کلیوانو سلامونه مو اومنه
وعلیکم سلام
دوستانو تاسو با خبری است چه گزان یا ساری ناروغی ده چه ناروغ یا پا گزان اخته ماشون نه روغ و ماشومانو تا انتقالیگی او دی ماشومانو دی فرج سبب کیگی لکه زمون قدرمن دوست یوسف جان تا پا ماشوم توب که واکسین نو شوی او زکه پا گزان اخته شو اوس یوسف تا بلنه ورکوم چه راشی او خپل تجربه لتاس سره شریکی کی مهربانی
وکړئ سلام دا غلا کړه میراکا
واخلا
خیر اوسه
تاسو ټول ته سلامونه وړاندې کوم تاسو به ما پیژنې کله چې زه غوښنو علم فکر میکاو چې ورځ بل دې ناروغي نه فشا او به ته په خپل خو درېګم خو ډاکټرانو راته ویل چې له بعد هم ورته ټول عمر فالجه ذکر چی فال جاگوزان نخی کی گی
اللہ بیچاره
زی دکتر پا خبر دیر زیاد خفه شوم او طولش پا نو جلل نو تاسو ایس کل اخپل ماشمان لواکسین کول نا ممنی کوای گنی لطول عمر لپار با فال جوی در اخپل ماشمان پاکی و صفای تا دیر پا مو کوای
بخن اخوارم چه مداخله کوم هو د ماشومانو نظافت ډیر مهمه دی ستاسو ماشومان له ګڼو ناروغیو نه ژغورلی شي یوسف جانا مهرباني وکړه
سنگین خبره وکړه پاکی او نظافت ته باید ډیره توجه وکړو. موږ او تاسو باید تل خپل لاسونه په صابون سره ومینځو. په تېره کله چې له تشناب نه راوځو او یا کله هم چې ډوډۍ خورو، بله دا چې زموږ او ستاسو خوراکونه هم پاک وي. باید ترکاري او سابه په کلورینو یا په مالکې او یا هم په سرکې پاک ومینځو.
یاره مولوی صاحب، که رښتیا خبره وکړم نو هغه واکسیناتوران مو هسې وزغلول. دې کار کې موږ ملامت وو، ځکه خو ملک حضرت خان داسې بړبړ غږېدو. نو زه وایم چې له دې وروسته به واکسیناتورانو ته څه نه وایو، را دې شي، خپل کار دې کوي.
هو ملک صاحب، که دې داسې وکړه نو بیا به وایي چې ملک حضرت خان وډار شو. زه خو وایم چې هېڅ په کیسه کې مه کېږه.
نو ته څه وایې چې ما یې خبره ومنله؟ نه نه، زه به په داسې لوبې وکړم چې په خپله مایران پاتې شي.
هغه څنګه؟ هو ملک صاحب،
په دې هکله باید ښه فکر وکړو او یو پلان ورته جوړ کړو. پلان؟
یاره بالکل سمه ده ملک صاحب،
داسې کوم کار نه کوم چې خلک ووایي ما ګوکې د ملک حضرت خان تقلید کړی دی.
هو همداسې په کار ده، موږ له چا کم یو. زه بیخي د سر د پاسه سر نه منم.
بالکل، د ما د زړه خبره دې وکړه.
او بل کار به دا وکړو چې شهزمان خان ته به ووایو چې راشه او په خپل کلي کې د واکسینونو لپاره کمپاین وکړه. څه پردیو سیمو ته ورخوشي، بیا به خلکو ته ووایو چې دا کمپاین ملک اظهر خان کړی ده.
بالکل، وایم د کار خبره دې وکړه، هم خورما او هم ثواب.
هو نو، دوی سره باید همداسې چل وکړو.
او والله، زوی دې ما لوی کړی، ما دی خارج ته ما لیږلی دی، پیسې ما ورباندې مصرف کړي دي، اوس ګټې نورو خلکو ته کوي. ولې په خپله ترې ګټه نه اخلم چې ملک حضرت خان ترې ګټه پورته کوي؟ یا تر دې وروسته ورسره سیاست کوم. سیاست پوه شوې که نه؟
یاره وایم خدای دې زر کلان که ملک صاحب، باید دښمنانو ته همداسې شکست ورکړي چې بیا هېڅکله د انتقاد ګوته پورته نه شي کړی. اگه خودی پا سوک سمیگی.
یاره مولایی صاحب، منم ده منم ده چه ده ما یاره.
پلا جانا، لالا جانا، لگو خانده چکسونه مخایسته راشی. داسه پا قاریه لکه چامو چه برخه خوده لیوی.
لگ صبرو که او ملالی، ولی بینه لری چه شوله خونه ده چه سده شی. زما ټول پام دی ونو ته دی.
د لالا عکسونه دې واخله ملالۍ، ته وار وکړه چې زه دا تبر په اوږه کېږدم.
دغسې اوس نو واخله یوه. واو داسې فلمي عکس دې واخیسته، ته به وایې چې دا ټولې ونې تا چپه کړې دي.
پلار جانه، څومره ډېرې ونې مو وهلې؟
همدومره لرګیو ته اړتیا لرو لورې. د دوو کورونو لرګي دي، د شکر ځای خدا دی چې ونې مو کېنولي دي. مور به دې تل ویل چې سم ځنګل دې جوړ کړه، خو ګورې چې دا دې اوس د ټول کلي لپاره ترې ګټه اخیستل کېږي.
پلار جانه، ګمان کوم چې د کړکیو او دروازو لپاره نورو لرګیو ته اړتیا لرو. له دې لرګیو نه خو کړکۍ نه جوړېږي.
چورت مو وهه زویا، ما چې لرګي په غاړه واخیستل، مخکې له مخکې مې پلان ورته جوړ کړی دی. د لرګیو په یو سوداګر مې پور دی.
ښه په یاد مې شول پلاره، هغه پور یې لا نه دی در کړی.
نه که نه، څو ځلې وویل که لرګي وړي سر نه دی جار، ارزان یې درته حسابوم، خو نغدې پیسې نه لرم. راته صبر وکړه. خو همدې صبر دا دی کلونه تیر شول، اوس مې زړه دی چې ورشم او چارتراش ترې واخلم. له دې سره د آبادۍ لپاره لرګي پوره کېږي له خیره.
والا بے شکه دی پلار جانه، څومره ښه فکر دی ورته کړی دی.
بس نو زویه، د خیر کار دی. بیدا ده چې د خیر په دې کار کې له پوره صداقت او ایمانداری نه کار واخلو. رښتیا دا ملاله څه شوه؟
هغه د پلار جانه د حشرګرو عکسونه اخلي.
او هغه موبایل دم لکه چې د مور دی، ورکې نه کی.
ته صبر شه، زه ورته غږ وکم. ملالۍ و ملالۍ، خورې یو ځل دلته راشه، هله را منډه کا.
ملاله څه کوې؟ څنګه نه زویه؟
وږی شوی یم پلار جانه، او دا دی غرمه هم نږدې ده.
هو غرمه خو ده، له شرګرو سره به یو ځای ډوډۍ وخورو.
سنگیر لالا راغلمه، څه دې ویل؟
غرمه ده خورې، وږي یو. ته یو ځل کور ته ورشه چې ډوډۍ تیاره ده، او که نه که تیاره وراته زنګ ووهه چې ډوډۍ پسې درشم.
سمه ده لالا دادې زلاړم
بیړه مکه و چې ونل ویګې ملالې په قرار زه
مستر کو پلار جانا
شوکا وایم کور دی لغلې ډکښه کوخلی می درته ویلې چې خاوره د کار ځای کې واچوا چې خلته امار ته لم دکو یار نو ډیر ګنګ سړی
وا لکه چنار ګله ډیرې پټکې را باندې مه کوه غلطي مې کړې په خپله سمه ومه عاشق د خپل بام واورې د بل چا کور ته نه اچوي بې غمه اوسه
والک عاشقه دا څوک دی چې مونږ خواته را روان دی ته یې پېژنې
کومه دی څه شو هغه دی او هو هو یاره ما ته خو لکه د ملک اصغر خان جاسوس ښکاري راغلی به وي چې زموږ د کارونو نرخ واخلي
او فکر نه کوم د ملک جاسوس خو مونږ او تاسو پېژنو هغه نه دی بل څوک دی
څه بل څوک ته تیغ وکړه کومه ده ای مګه ماشنا غونډ ښکاري چیرته به لیدلی دی
ونازوانه یاره عاشق الله خانه لکه چې هیر کړی دی ما زیم عبدال ستا په خانه یار
څه عبدال وی زبا د سخت و بخت یاره ته چیرې ته راشه چې ټینګ دې غې کې ولې زه به ته ورشې بک ډکم والا کور دې لغلې ډک شه قرار چې ژوبلې نه کې لکه چې پخوانی ملګری دی وخ عبدالجانه قربان دسم ته څنګه یاره والا
السلام علیکم
ډیر بودا پاس
مرده که مظالمه زور مرا کوا
باشه
خوری چه دوم را قوی شوه یار پخیر
تو خدای چه غشبه پا خوب که ولیده تو دوم را موده چه ره او رفی دومار جواندی ده هز درک نو
گوره کنه اوز چالاکه شوه امی ها زنو باید تا نگیلا وکم تا کل از ما پوکته نکرده ده
تا رازه 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 تا رازه چه نارگل سرم ماری پیشه دایم زمانیش ده یارا و مل گره ده
مخ کشه درزه
رازه
ستره ماشه عبدالله روره پا خیر اغلی
خیر روسی تستره ماشه چه نارگله
وی چه نارگله تی چنگ پیشنی ها
کور دی لغا لیدک شه ها شکا مخ کی دی ور پسی منده نکری
خیر ده زما پا لیدو لکشان ور خطا شو دازه که جزه ور تا دیر گرانی ما
پونو ده سخت ورازو او ده مسافره ده شپو ورازو یار او ملکره می خود را بانده گرانی خواه وقتونه و سره تیر کردی دی
اوالا چه خواه وقتونه و
رازه رازه چه حال تا سره پا غلیم چی کنو عبدال وم سدده شوه وی رازه
زی مخ کشم
ولارشا ریختی هاوی عبدال جان رازه راشا دقیق خواتا چنارگولا چای و گل خوشتا کنه
او ولی نشته ها داده او سیا چه هم واخلا چه خود کڑک چای ده دام دو خوشحال کاکا تور گوڑا واخلا چه دام دی جوڑه شی
خیر سی
نوش جانه که خخ عبدال جانه او دی نوالی چه زما خواد دی سنگ را پیخ وکڑا لار خوب دی نی غلط کردی
نه نه لار می نده غلط کردی که پوخ را غلایم در دی و روست با امدل تا در سر و سیگم او دی و کاروبار غم بم را تکوی
انشالله ولی نه دیر خواد خفه کرده کرده ای خود نویلی چه سر دول کار گواری
دیر خبره می پزره دی بیا با سرکسی که او اوز با داما جوڑا کچنگا
او بایم چه بلکل سمدا اوز پا کرار دا چای وزکا
او هو غبار صاحب سلام علیکم لدیری مده پاس می ولی دی بیخی بدل شوی ولی
وعلیکم سلام څنګه ډاکټر صاحب خالده یاره بدلی ده خو دومره زر امکان نه لري هو دا خبره ده چې زه کله په کور کې څو شپې ورځې تیرې کړم نو سم تازه کیږم اوس تازه له رخصتۍ نه راغلی یم نو ځکه درته بدل بدل ښکارم
بس نو خدای دې تل همداسې تر و تازه لره درپسې خفه شوي و ښه ده چې ژر بیرته راغلی په خیر سره
کور ودان ډاکټر صاحب زمام یادې دی
غبار صاحب دا تیرو څو ورځې کې مو فعالیتونه څنګه وو او کمپاین مو وکړ
د خدای په فضل کارونو کمپاین مو ډیر بریالی وو ډیرو کلیوال راسل ملګرتیا وکړه او ځینې لکه ملک اصغر راته مشکل جوړو خو بیا هم شکر دی هر څه په خیر سره تیر شول
ډیره ښه ده، په تا مې باور درلود چې د ټولو چارو له مسؤلیتونو نه بریالی راوتلی شي. کور دې ودان غبار صاحب.
هیله کوم ډاکټر صاحب، دا مې دنده ده. هو، خود ملک اصغر مشکل په اصل کې د خوشحال خیل له خلکو سره ده، یو ډول ضد ورسره لري.
خدای دې ورته انصاف ورکړي، په بې ځایه ضد او ضد بازۍ کې د دوی خپل زیان دی.
بالکل، خپل ځان او خپلو خلکو ته مشکل جوړوي، نور څه نه کوي.
څومره چې زه خبر یم، ملک اصغر خان خپل ځان ته مشکل جوړ کړی دی. دا چې څه کېږي وخت ته به انتظار کوو.
هغه څنګه ډاکټر صاحب؟
داسې ده چې ملک اصغر خان د واکسین د کمپاین مخنیوی کوي، او دغه مخنیوی د دې لامل کېږي چې د ګوزڼ ویروس په سیمه کې خپور شي. او کله چې د ګوزڼ ویروس خپور شي، نو بیا به ملک اصغر خان له ډېرې لویې ستونزو سره مخامخ شي.
هو، نو باید چې د دې کار پوښتنه ترې وشي. دلته نظام شته، حکومت شته، باید له دغه ډول سرکشو سره حساب او کتاب وشي.
مشران پرې خبر دي، هم به ورسره حساب کوي او هم کتاب.
هو، باید ورسره حساب وشي، که جرګه ورسره حساب کوي او که حکومت، خو باید دا کار وشي.
زه بیخي در سره هم نظر یم.
د لوی خدای په نامه درنو حاضرینو ته سلامونه وړاندې کوم. خپل ټول کلیوالو ته مبارکي وایم. زمون کلیوالو وخوده چې دوی تل د ولس د خژوند لپاره کوخخ او هڅه کوي. زمون کلیوالو د واکسین د کمپاین چاره په خورا بریالیتوب سره سرته ورسولې. په همدې خوشاله کې محترم والی صاحب او د ګوزان د کمپاین مشر زمون کلیوالو ته یو سټایلیک ورک.
کوری ودان، خیر دی ویسی، خیر دی ویسی.
مونږ ټول باید لومړی له شیر زمان نه مننه وکړو. دا هر څه د شیر زمان له برکت دی. همداسې لګران یوسف جان، خیالی، سنگین، امید، عاشقلا، استاد فیروز، شاغا او غنچگل نه مننه کوم، بلکې خپل ټول کلیوال نه باید مننه وکم. کور مو ودان اوسه. درنو حاضرینو، زمونږ نه نه راټولیدنه د یو بل نه وخت او ابتکار لپاره ده. نن مونږ او تاسو دلته راټول شوی یو، د خوشحال خیلو په کلي کې یو فرنګي مرکز جوړ کړو، او له دې لارې د خپل ولس او ځوان نسل خدمت وکړو. دا هغه خوبونه دي چې مونږ او تاسو لیدلی دي، د پرمختګ خوبونه، د ترقی خوبونه، او زه یقین لرم چې دا خوبونه پوره کیږي. زه ډیرې خبرې نه کوم، غواړم چې دغه مرکز مسول محترم مولوی صاحب عزیز الرحمن له تاسو سره خبرې اترې وکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د خوشحال خیلو کلی شریف او متدین ولسا، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ز په خپل وار سره د ملک صاحب حضرت خان نه مننه کوم چې ماته د خبرو وخت راک. ورونو، مونږ او تاسو دا فرنګي مرکز د دې لپاره جوړو سو خپل ټول فعالیتونه د دې مرکز تر چتر لاندې منظم کو. د خپل ولس خزینه، نارینه، ماشومان او ځوانان د ترقی او پرمختګ خواته بوزو، سو د خلکو په ژوندانه کې مثبت بدلون راولو.
آمین.
آمین.
و خلکو، لکه چې نارگل مو هیر شو، وایم د مرګی دی هیر شي. اوس نو زما د خبرو وار دی. زما وینا دا ده چې تاسو ټول ناس خلک زما میلمانه یاستئ. یوه پیاله شین چای به راسره وڅکئ، ګوړه به وخورئ. خیر دی که نن په دې شاړه ځمکه ناست یو، خو سبا به همدا ځای ودان او سمسور وي، او آخر کې به خوشحال کاکا ته هم د دعا لاسونه پورته کړو چې خپل کور د ولس د خدمت لپاره ورکه. کور ودان او عمر ډیر شه.
آیا پوهیږئ د ګوزڼ واکسین دومره مؤثر دی چې نږدې په ټوله نړۍ کې د ګوزڼ پیښې صفر ته رسولې؟ یوازې دوه هیوادونه پاتې چې د ګوتو په شمار پیښې پکې ثبت شوې دي. راځئ چې د ګوزڼ د لمنځه وړلو لپاره د ګوزڼ د کمپاین پر مهال هڅه وکړو، سو چې دغه وژونکی ویروس ختم شي. تر بلې ډرامې مو په لوی خدای سپارم. روغتیا مو په برخه.
Thank you.
هیلو وړانګه رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګا تاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي. په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې